هشت صبح با وقت کابل است و حالا در یک ساعت دیگر نوریاس نوری با شماست. خوش آمدید نویسه.
جاوید نعیمی تاسو ستړي مشهید ازادي رادیو قرمون اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه د پیل شو د خبرونه تر نهو بجو د پدې خبرونه کې اوري چې نن د کابل په ختیځه برخه کې څو توغندي لګیدلې چې د امنیتي مقاماتو په وینا مرګ ژوبلې نه ده اړولې بلکې څه خسارات یې اړولې. دغه راز د میدان وردګو په والي هم نن سهار حمله شوې چې دی ترې بد شوی دی. د دې او دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې جانه قال کوزي ته ور ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه راواوروي.
نن سهار په کابل باندې و توغندي اورول شول. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان د کارونو په سر کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي له طالبانو سره باید خبرې وشي. سپینه ماڼۍ وایي په خپل ټول وس او توان به د ایران د هستوي وسلو مخه ونیسي او اردن هم له اسرائیلو سره د اړیکو د ښه کولو غوښتنه رد کړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل باندې و توغندي ورېدلي او یو ماشومي ټپي کړی دی. دا توغندي نن سهار وختي ورول شوي. پوځي چارواکي او عیني شاهدان وایي یو توغندی د امریکا سفارت ته څیرمه او بل د کورنیو چارو د وزارت د یو جګ پوړي چارواکي په کور لګېدلی خو مرګ ژوبلی نه درلوده. د کابل د پولیسو د امنیتي قوماندانۍ خبر چاری وایي چې د توغندیو د لګیدو په پیښه کې یو ماشوم ټپي شوی. د افغانستان د ملي پوځ جګړن غلام رسول وایي ګمان کېږي چې دا توغندي له لرې واټن څخه ویشتل شوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ رازموسن وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو څلورو کلونو کې د امنیتي چارو زیات مسؤلیت په غاړه واخلي، خو له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره به کومه ټاکلې نیټه ونه ټاکي. راز موسین چې د تیرې شنبې په ورځې د ناتو د عمومي منشي په څوکۍ کار پیل کړ زیاتې ستونزې او چیلنجونه په مخ کې لري، خو تر ټولو ستر یې د افغانستان د جګړې د ګټلو لپاره د یوې ستراتیژۍ جوړول او د ساړه جنګ له پخواني دښمن روسیې سره د اړیکو ښه کول دي. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان د کارونو په سر کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوخنر له طالبانو سره د خبرو غږ کړی. د لا فیګارو رسپانس سره مرکې کې چې د دوشنبه پر اوسه پر شوې ویلي سړی باید له طالبانو سره او یا حداقل هو کسانو سره چې غواړي وسلې په ځمکه کېږدي خبرې وکړي. کوخنر ویلي ائتلافي ځواکونه باید په نږدې همغږۍ کې له طالبانو سره خبرې وکړي او په سیمه ییزه سطحه خبرې به کومه نتیجه ونه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو استول ستایلي او وایي د جمهور رئیس باراک اوباما په راتګ سره په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي بدله شوې ده. خبرونه له ازادي راډیو واوري. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به په خپل ټول وس او توان د ایران د هستوي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس خبریالانو ته ویل دا ډیره مهمه ده چې هستوي وسلو ته د ایران لاس لنډ شي. د نیویورک ټایمز ورسپانې د هغه راپور په اړه له څرګندونو څخه ډډه وکړه چې وایي یو جګپوړي امریکایي چارواکي له اسرائیلو سره د ایران د تیلو په وارداتو باندې د بندیزونو لګولو خبرې کړي. نیویورک ټایمز ورسپانې په پرونۍ ګڼه کې لیکلي چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د ایران په تیلو او نورو پټرولي تولیداتو باندې د بندیزونو لګولو په لټه کې ده. سپینه ماڼۍ وایي د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم ضد جګړې د پاته 229 تنو بندیانو د استولو په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبز وایي د جمهور رئیس اوباما ادارې د دغې پیچلې مسلې د حل یعنی نورو ځایونو ته د بندیانو د انتقال په اړه پرمختګ کړی، خو تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. له بلې خوا واشنگټن پوسټ ورسپانې لیکلي امریکایي چارواکي غور کوي چې د کنساس ایالت د فورت لیورورت او د میشیګن د پوځي زندانونو په شمول په ځینو ځایونو کې د ګوانتانامو د زندان بندیانو ته خاص کیمپونه جوړ کړي. اردن د منځني ختیځ دوهم هیواد ده چې د امریکا هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په مقصد له اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر ناصر جودی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره له کتنې وروسته وویل جلا جلا کړنلارې هیڅکله سوله نه رامنځته کوي او باید ډډه ترې وشي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده سعود الفیصل هم د جولای په 1 له هیلری کلینټن سره له کتنې وروسته ورته څرګندونې کړې وي. د جمهور رئیس باراک اوباما اداره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې خبرو ته د عربي هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. سپینه مانی وای د مصر جمهور رئیس حسنی مبارک با په واشنگتن کې له جمهور رئیس باراک اوباما مسله د اگست په 13 نیټه وګوري. تمه ده چې دواړه مشران به د منځني ختیځ د سولې د پلان او له بنسټ پالنې سره د مبارزې په شمول په زیات شمېر مسلو خبرې وکړي. مبارک له 1981 کال راهیسې په قدرت کې ده او د مصر په معاصر تاریخ کې د لومړنی واکمن دی چې د اوږدې مودې لپاره په واک کې پاتې شوی دی. دواړه مشرانو د تیر جون میاشت کې په مصر کې کتلي ول او له کتنې وروسته جمهور رئیس باراک اوباما په قاهره کې د نړۍ مسلمانانو ته وینا هم کړې وه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. نن سهار د کابل په ختیځه برخه کې څو توغندي لګېدلې چې د امنیتي مقاماتو په وینا یوازې یو ماشوم پکې وژل شوی دی. د میدان وردګو پر والي نن سهار د ریموټ کنټرول بم حمله وشو چې دی ترې بچ شو. د ناتو نوی عمومي منشي وایي دا تړون باید پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په اډې بدل شي. د امریکا د دفاع وزیر په بلجیم کې د امریکا په پوځي هوایي اډې کې د خپلو لوړ رتبه قمندانانو سره وکتل او د دې هیواد د روانې امنیتي وضع په اړه یې ورسره خبرې وکړې. د انتخاباتي مبارزو په اړه راپورونه لرو. دغه راز په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو د ستونزو په باب به یو تحلیلي مطلب در واورو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیوي مجله هم ځای شوې ده. دغه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، نن سهار د کابل په ختیځه برخه کې څو توغندي ولګېدل چې د امنیتي مقاماتو په وینا یوازې یو ماشوم پکې ټپل شوی دی، خو یو څه خسارات مالي خسارات اړولې دي. له بلې خوا د میدان وردګو والي نن سهار له یوې مرګونی حملې څخه روغ رمټ ووت. دا حمله نن سهار څه باندې 8 بجې هغه مهال د میدان ښار د پریکړو په سیمه کې وشو چې د میدان وردګو والي محمد حلیم فدایي له کابل څخه میدان خار په لوري روانو. د میدان وردګو والی محمد علیم فدایی په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې چې د یو ریموټ کنټرول ماین په وسیله شوی و، د ده په ګډون هیچا ته پکې زیان نه دی اوښتی. همدا شیبه په کابل کې زموږ خبریال په سټوډیو کې دی. د دغو دواړو په کابل باندې د راکټي حملو او دغه راز د میدان وردګو پر والي د نننۍ ناکامې ځانوژونکې حملې په اړه به ترې معلومات واخلو. بلې مهرباني وکړئ تاسو په دې هکله څه اورېدلي دي او امنیتي مقاماتو د دغو دواړو پیښو په اړه تر اوسه پورې څه ویلي کنه؟
بل مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د میدان وردګو والی نن سهار له یو مرګونې بمی حمله څخه روغ رمټ ووتلو. دا حمله نن سهار 8:15 هغه مهال د میدان خار د پریکړو په سیمه کې وشو چې د میدان وردګو والی محمد حلیم فدایی له کابل څخه د میدان خار په لور روانو. البته په خپل خاغلی حلیم له ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې وویل چې په دې حمله کې چې د ریموټ کنټرول ماین په وسیله شوې ده، د دې په ګډون هیڅ چاته پکې کوم ځان نه دی وخته. لکه بل لرو، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیر شپه په کابل خار باندې د توغندیو حمله شوه. د عیني شاهدانو په وینا د کابل خار په ختیځه برخه کې شپږ توغندي لګیدلې دي. امنیتي ځواکونو د حمله تایید کړه ده. د یو ماشوم تقریبا ټپي کېدل هم تایید شوی دی، خو د نور زیان په ارتباط باندې معلومات نه دی ورکړل شوی. البته دا په تیرو شپږو میاشتو کې لومړی ځل دی چې په کابل خار باندې د توغندیو حمله کیږي. تر دې مخکې به هم ځینې حمله کېدلې د توغندیو. امنیتي ځواکونو ویل چې دوی هڅه کوي چې کابل خار دغه ګواښ نه وباسي، خو دا چې د روسي حمله په څه ډول د کومې سیمې او د چا لخوا شوې ده، په دې ارتباط باندې نور معلومات نه دي ورکړل شوی. او البته امنیتي چارواکي وایي چې په دې ارتباط باندې د تحقیقات روان دي.
د میدان وردګو پر والي هم د حملې مسؤلیت چاته نه دی منلی تر اوسه.
تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو پخپله د میدان وردګو چارواکي وایي چې ممکن د دې حملې تر شا د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس وي.
دا وته غندی په داسې حال کې ویشل کیږي چې د کابل د امنیت قماندانۍ مسولین وایي چې د امنیت د انتخاباتو په درشل کې د ښار په ښار کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي دي. آیا دوی څه ډول امنیت ټینګ کړی دی په کابل کې؟ آیا دا تسترګو کیږي په کابل ښار کې د دوی ګڼه ګوڼه یا د پولیسو یا د نورو ګزمې زیاتې شوي که څنګه؟
بله البته د کورنو چارو په وزارت کې له روسي بدلون سره سم کله کله رایسي چې پخپله محمد حنیف اتمر د کورنو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی د کابل ښار امنیتی تدابیر تقریبا یو نوې بڼه خپل کړی ده. د ښار په بیلابیلو واټونو کې په سلولدارو کې تل پولیس لیدل کېږي چې دوی ځینې موټرې چې ورته مشکوک ښکاري هغه دوی په کلکه تلاشي کوي. البته تلاشي په عامه توګه روانه وي خو کله چې کوم موټر باندې دوی شک راشي البته په ځینو موردو کې دی له سپو څخه هم کار اخلي سو د باردو موادو د موندلو لپاره درې د تلاشیانې په دې ترتیب باندې روانې دي. اما چون د توغندیو حمله د لرې ساحو څخه کېږي او د کابل د شاوخوا غرونو څخه کېږي نو په دې ارتباط باندې نه ده معلومه چې دی د کابل ښار د امنیتي کمربند په ارتباط باندې څه تدابیر لري سو د توغندیو د حملو مخنیوی وکړي.
له تاسو نه یوه دنیا مننه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ناتو نوی عمومی منشی وایي دا تړون باید پرې نږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترورستانو په اړې بدل شي. د ناتو نوی عمومي منشي پرون د ناتو په مرکز کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ناتو بې له شکه یو پیاوړی تړون دی خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې په راوستو کې بریالی شي باید له اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو او حتی غیر حکومتي مؤسسو سره خپل همکاري پیل کړي. اندرس فوغ راسموسن د روان کال د اپریل په میاشت کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د دې تړون د عمومي منشي په توګه غوره شو. د شنبې په ورځ د یاب د هوپشفر دوره پای ته ورسېده او خاغلی فوغ رسمن په کار پیل وکړ. د غل څرګندونو جزئیات اسمت سروان وړاندې کوي.
د ناتو نوی عمومي منشي د خپل رسمي کار د پیل په لومړۍ ورځ وویل چې ناتو د افغانستان د بیا رغونې او امنیت لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې نورې مرستې ته اړتیا لري. د ناتو له مرکز بروکسل څخه د اسوسییټډ پرس خبري آژانس ته راپور له مخې د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن چې پخوا د ډنمارک صدراعظم و خپل نوي ماموریت له پیلولو وروسته د افغانستان په هکله وویل چې ناتو به خپله ونډه ترسره کړي خو په یوازې سر دا کار نشي کولی. د دې مسئلې لپاره هم په پوزي او هم ملکی برخه کې نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا ده. فوغ راسموسن وویل د ده تر ټولو مهم لومړیتوب به دا وي چې د افغانستان جګړه په بریالیتوب پای ته ورسوي، له روسیې سره اړیکې ترمیم کړي چې د تیر کال په اګست کې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې پر سر خړپړې شوي وې او په شمالي افریقا او دغه راز منځني ختیځ کې له نرم دریځو هیوادونو سره د ناټو همکاري او مشارکت پراخ کړي. ناتو په افغانستان کې څلور شپېته زره سرتیری لري. د ناتو نوی مشر تیره اونۍ د کار تر پیلولو مخکې له یوې ډنمارکي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي و چې دی له مزلارو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. دی له هغو چارواکو سره یو ځای شو چې په افغانستان کې د نړیوالو د هلو ځلو د بریالیتوب لپاره د پوځي هڅو په څنګ کې پر ملکي چارو ټینګار کوي. تر دې مخکې د ناتو قومندان جیمز سټاریډیس په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسټل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد هولبروک دا ډول غوښتنه کړې وه. د ناتو مخکینی مشر یاب د هوپشفر د پنځشنبې په ورځ په تکرار وویل چې د افغانستان جګړه د ناتو د شپېته کلن تړون د قدرت او اړیکو لپاره حساسه ازموینه ده. راسموسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان جګړه بریالۍ که بایللې ښکاري وویل دا جګړه به ناکامه نه وي، بریالۍ به شي ځکه چې د افغانستان د خلکو، نړیوالې ټولنې او د ناتو لپاره د دې جګړې د ګټلو لپاره ډېرې انګېزې شته.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پرون وویل چې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په بلجیم کې د امریکایي ځواکونو په هوایي اډې کې له جګپوړو قوماندانانو سره وکتل او د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې. پینتاګون وایي په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ شوې ده په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قوماندان جنرال سټینلی مکریسټل رابرټ ګیټس د افغانستان د جګړې د ارزونې په اړه معلومات ورکړل. د مسلې نور تفصیل به د رویتر او اسوشیټډ پرس آژانسونو په راپورونو کې له جنقه الکوزینه واورو.
د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما پوځي مشاورینو او جګپوړو قوماندانانو په بلجیم کې د افغانستان د جګړې د راتلونکي په اړه غونډه وکړه او د افغانستان شخړې یو بندي یا خنډ وباله. خو د دوی له خبرو او غونډې څخه یوه ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې جګړې په اړه د خوشبینۍ خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پی جی کراولی پرون وویل د افغانستان جګړه یوه داسې مبارزه ده چې تاسې پوهیږئ موږ یې چپه بدله کړې ده. موږ په افغانستان کې بری وینو، که څه هم چې دا بری ګران دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د القاعده شبکې په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې خبرې وکړې او وروسته یې وویل، موږ په افغانستان کې د خپل بری په پیچلتیا سترګې نه پټوو. موږ داسې احساس کوو چې نوښت مو پیل کړی. افغانستان ته نورې منابع استوو، هغو ځایونو ته ځو چې هلته زموږ ځواکونه او یا ملکي قوتونه مخکې نه و تللي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي، که څه هم چې افغانستان ته د نورو 22,000 امریکایي عسکرو د استولو امر شوی، خو ممکن له وسلوالو سره د جګړې لپاره د نورو ځواکونو غوښتنه هم وشي. اژانس لیکي د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا د پوځ د لویو درسیزانو د کمیټې د مشر امیرالبحر مایکل میورن په ملګرتیا د یکشنبې په ورځ بلجیم ته لاړ او هلته یې د جنرال ډیوډ پیټرس په شمول چې د افغانستان او عراق د جګړو د چارو مسؤول دی له جګپوړو پوځي مشاورینو سره وکتل. اژانسونه لیکي د امریکایي جګپوړو پوځیانو دا غونډه او کتنه پټه وه او خبري رسنیو ته یې جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د امریکا د دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر مشر جیف موریل وایي د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وغوښتل چې د افغانستان د جګړې په اړه له مهمو قوماندانانو سره مخامخ خبرې وکړي او د دې جګړې په اړه د خپرېدونکي راپور په جزئیاتو ځان خبر کړي. جنرال سټینلی مکرستل به د افغانستان د جګړې په اړه د خپلې ارزونې راپور په روانه عیسوي میاشت کې خپور کړي. تمه ده چې دی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو او دغه راز د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتو د انسجام په اړه وړاندیزونه وکړي. امریکایي پوځي چارواکو په داسې حال کې د افغانستان د جګړې په اړه خبرې وکړې چې تیره میاشت په دې هیواد کې 4 بهرني عسکر ووژل شول چې په دوی کې 3 امریکایي عسکر وو. د امریکا د دفاع وزارت وایي په بلجیم کې د لوړپوړو امریکایي پوځیانو دا غونډه په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه نه وه جوړه شوې.
و امریکا چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په بلجیم کې له لوړ رتبه قمندانانو سره وکتل او په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه ورسره خبرې وکړې. وړاندې په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د ډیورند کرښې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو د ستونزو او محرومیتونو په اړه یو مفصل تحقیقي راپور لرو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
او سم د سپورت لنړې څخه د لومړي ځل لپاره یو شمیر افغان غرختونکو د بدخشان ولایت واخان غره لوړې څوکې ته چینو شاخ نومیږي وختل او په دې توګه یو نوی ریکارډ ټینګ کړل. د افغان ورزشکارانو بهرني روزونکو وایي په افغانستان کې غرختل یو نوی سپورت چې اوس د ودې په حال کې دی. واخان د لوړې څوکې سمندر له سطح څخه نږدې 500 متره لوړ ده. څلور تنه افغان او یو بهرني غرختونکو وتوانېدل چې له څو ورځو خواري وروسته دغه دنګه څوکې فتح کړي. نور له کابل زموږ د همکار پراپور کې
امردین سنجر، ملنګ دریا، ګورګلی خان او افیت خان هغه افغان غرختون کې دي چې د یو بهرني روزون کې لویس مونی په مرسته وتوانېدل دغه ریکارډ ټینګ کړي. دوی د دریو اونۍ په موده کې وتوانېدل د بدخشان ولایت د واخان غره دنګې څوکې نوشاخ ته وخیژي. د دغو غرختونکو د هڅونې په هدف په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې یوه غونډه جوړه سوې وه چې د دې بهرني روزونکي تر څنګ دوه افغان غرختونکي هم حاضر وو. غونډې ته ښاغلی لویس وویل په افغانستان کې دغه سپورت د ودې په حال کې دی او تر دې وروسته به افغان غرختونکي وتوانېږي په افغانستان کې د دې سپورت نور مینوال وروزي.
So we want to show the whole world that Waran is a place safe to discover, that Waran is a place full of
مشغور کولې نړۍ ته وشه یو واخان هغه سیمه ده چې باید ورته پام وسی. پر دې سیمه ښکلي غرونه راټاو دي. په سیمه کې دوه قوی لښون کې ستل لکه امریدین او ملنګ چې کولای شي خلک دې لوړې څوکې ته وخیژي. په مالی او تخنیکی برخه کې د فرانسې سفارت او د اغا خان خیریه ادارې زموږ مرسته کړې ده. تر دې وروسته به دغه دوه افغان غرختون کې دروزونکو په توګه کار کوي او د هر کال په 3 سره به دلته د سیلانیانو یا تورستانو شمیر زیاتیږي. لویس زیاته کړه دې څوکې ته د خطولو په وخت کې یو درون برف کوچ هم باندې راغی. دغه څوکې د سمندر له سطحې څخه نږدې 1500 متره لوړ ده. لویس او ورسره افغان ملګری یې وویل د دې څوکې په ځینو برخو کې به اکسیجن کم وو او دوی سمنس وای اخیستلې. خو د زیاتو سختیو په زغملو سره یې دغه لوړ څوکې فتح کړه. بلنګ دریا وویل اوس هم روزنې ته اړتیا لري. موږ اول په افغانستان کې یو عمومي سوله او ملي یووالی غواړو. وروسته موږ فزیکي مرسته اړتیا لرو. اوس هم په ځینو قوانینو سم نه پوهیږو. روزنې ته اړتیا لرو. هیله ده نړیواله ټولنه او د تورستانو نړیواله اداره موږ ته نورې پرمختللې روزنې راکړي. وروسته غواړو په افغانستان کې شاګردان وروزو. دغه افغان غرختون کې یو میاشت په ایتالیا 15 ورځې په فرانسا او 15 ورځې په افغانستان کې روزل شوی او دوی ته د واخان د پړانګان نوم ورکړل شوی دی. افغانستان چې په وچه پورې تړلې غرنۍ هیواد دی تر دې مخکې به د غرونو لوړ څوکې ته بهرنیان ورختل. خو د دغو افغان غرختون کو له ارادې داسې ښکاري چې په افغانستان کې هم داسې کسان سچې کولی سي په ملي او د سیمې په کچه دا ډول ریکارډ ټینګ کړي. دغې څوکې ته شپږ کاله مخکې یو شمېر بهرنیان ورختلي وو چې اوس یې افغان غرختون کو ځای ونیوي.
د 1988 کال انتخابات
اوس هم په افغانستان کې د انتخاباتي مبارزو په اړه راپورونو ته مخه کوو. د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید رمضان بشر دوز د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې مزار شریف ته تللی او د روزې په انګړ کې د ملت په نامه خیمه وهلې او خلکو ته د خپلو پلانونو او اهدافو په اړه معلومات ورکوي. تفصیل یې زموږ د سیمه ییز خبریال په راپور کې اورئ.
د راتلونکي جمهوري ریاست کاندید رمضان بشردوست د مزار شریف ښار د روضه شریف په چارباغ کې د ملت په نامه خیمه ولګوله. د مزار شریف ښار کې د 1388 کال د جمهوري ریاست کاندید رمضان بشردوست وایي چې د دې انتخاباتي مبارزه د نورو کاندیدانو د انتخاباتي مبارزې سره چې پر مخې وړي توپیر لري. بشردوست غونډو په جوړولو مالی لګښت نه کوي، کوم ځای ته خلک نه رابولي، په خپله د خلکو د ګڼې ګوڼې سیمې ته ځان رسوي. د انتخاباتي مبارزې اهداف خلکو تر خانه کوي. بشردوست وایي که چیرې په دغه انتخاباتو کې بریالی شي د کار لومړی توبه یې د ځمکو د غصب اداري فساد کې د کل کسانو محاکمه کول وي.
زه په دې عقیده یم چې قانون په افغانستان باید عمل، هر سړی چې وي هغه باید د افغانستان قانون مراد. په اسلام کې حضرت عمر رضی الله عنه د خالد بن ولید په مدینه کې وغوښتل او محکمه یې وکړل چې دا 10,000 درهم چې د خپل زامن دی وادي لپاره مصرف کړی وي دا پیسې د کوم ځای نه پیدا. هیڅ څوک نشي کولی چې ما ته وایي چې د ما خدمت د اسلام لپاره د خالد بن ولید نه لوړه او جګ. که د ما پلار هغه د یو افغان ځمکه په زور د یو افغان په ناموس تجاوز کړی وي، د یو افغان کور د یو افغان پیسې اخته وي او یو بیګناه افغان وژلی وي، هغه باید محکمه شي. اما د قانون، زه یو دیکتاتور نه یم چې وایم دا په زندان کې واچوي، دا آزاد کړي، دا خوشی کړي. قانون باید عملی شي. د دې لپاره یو تیار محکمه د ما په پروګرام کې.
رمضان بشردوست وایي چې راتلونکي انتخابات بلا بهرنیو څخه په خپله د افغانانو له خاطر سره کیږي او په شفافیت باندې باورمند دی. نوموړي وویل چې تر اوسه د هیواد 19 ولایتونو ته سفر کړی دی او خلکو ته د خپل انتخاباتي مبارزې اهداف روښانه کړي دي.
پرون په کابل کې په سلګونو تنو ښځو په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې لدی چې په همدې مناسبت د کابل په غازی سټډیوم کې جوړه شوې و، ډاکټر عبدالله ژمنه وکړه چې که چیرې په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شي نو د ښځو ژوند ته به له هر پلوه ډېره پاملرنه وکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي د راتلونکو انتخاباتو په ورځ به د رایه اچولو له مرکزونو څخه ساتنه کوي او هغو کسانو ته به چې د رایه ورکولو کارتونه لري دا زمینه برابره کړي چې په آرامه فضا کې د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي.
د سې شمې په ورځ مو د ماپښین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو د جمهور ریاست کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله پوښتنې ځوابوي. له څلورو تر پنځو بجو د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کیږي. تاسو هم دغه پروګرام ته زنګ راووهئ او له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار له 2 بجو څخه خبرونه کوي. د خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس مشهوري خبريالې کټن ګینن په افغانستان کې د جګړې په عواملو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې د پرتو قومونو د ستونزو او محرومیتونو په اړه یو مفصل تحقیق راپور لیکلی دی. په دې راپور کې ګینن د بیلګې په توګه د غزنی د یو اوسیدونکي کیسه بیان کړې چې څرنګه له طالبانو سره ملګرتوب ته مجبوره شوی. هاشم مومند د تحلیل راپور غټکی اوروي.
د اسوسییټډ پریس خبریاله د خپل راپور په پیل کې د هغې غونډې یادونه کوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه په کابل کې جوړه شوې وه. خبریاله لیکي چې د غونډې په بحثونو کې لومړۍ پوښتنه د تروریزم، بې امنیتۍ یا د نشه یي موادو د ستونزې په اړه نه، بلکې په دې اړه وه چې کاندیدان د ډیورنډ کرښې ته په کوم نظر ګوري او په دې برخه کې د دوی دریز څه دی. د ډیورنډ کرخه چې برتانوي استعمار 115 کاله مخکې د افغانستان او برتانوي هند ترمنز وایستله، د لویدیز لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنز سرحد دی. د لویدیز هیوادونه له دې هم ستړي شوي دي چې نه افغانستان او نه هم پاکستان د دې توان لري او نه غواړي چې هلته خپله واکمني ټینګه کړي. خود اکثریت پښتنو لپاره چې په دې سیمه کې تر ټولو ځواکمن قوم دی، د ډیورنډ کرخه د پښتونستان پر زړه تیره شوې ده او د برلین د دیوال په شان نور نو هیڅ راز مشروعیت نه لري. پښتانه او د دوی د قومي اجنډا مسله له ډیرو اړخونو په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو او په افغانستان او پاکستان کې د روانې وسلوالې منازعې په محراق کې دی. کاتی ګنن لیکي ډیر شمیر عام پښتانه چې وسله نه لري د طالبانو په څیر چې اکثریت پښتانه دي لا هم د متحد پښتونستان غوښتونکي دي. دا هیله اوس چې پښتانه د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواوو کې ناراضه دي نوره هم پیاوړي کیږي. د اسوسییټډ پریس راپور زیاتوي پښتانه که په زیات شمیر د افغانستان په راروانو انتخاباتو کې برخه واخلي نو د ولسمشر حامد کرزي په ګټه به وي، خو که د دوی ګډون احتمالا د بې امنیتۍ او یا د طالبانو د ګواښ له وجې کمزوری وي نو د کرزي د سیال ډاکټر عبدالله دریز به غښتلی شي. د امریکا د هاروارډ پوهنتون د تحقیقاتي څانګې غړی حسن عباس وایي پښتانه د افغانستان د راروانو انتخاباتو په اړه انتقادي نظر لري، ځکه پښتانه هم په پا پاکستان او هم په افغانستان کې د وسلوال پاڅون په مرکز کې دي او هم له دوی څخه په تیرو دریو لسیزو کې د کورنیو او نړیوالو لوبغاړو لخوا ناوړه استفاده شوې او بد چلند ورسره شوی دی. په راپور کې وړاندې راغلی دی په تیرو دریو لسیزو کې د تونلارو مذهبي ډلو له رامنځته کېدو سره د پښتنو ټولنیز اساسات ټوټې ټوټې شول، قومي ارزښتونه او نرخونه یې تر سخت فشار لاندې راغلل او په نتیجه کې پښتون قوم د پیښو د عواقبو قربانیان شول. د پښتنو ټول نفوس 2.5 میلیونه دی او د طالبانو لویه برخه هم پښتانه دي. راپور د محب الله په نوم د یو پښتون سپینګیري له قوله لیکي چې وایي لر و بر پښتانه داسې احساس کوي چې ټوله نړۍ د دوی پر ضد ده. د اسوسییټډ پریس خبریال لیکي محب الله په داسې حال کې چې د خپل واسکټ له جیبه له پلاستیکي پاکټه په انتخاباتو کې د ګډون کارت راوویست، ویخندل، خپل عکس یې راوښود او ویې ویل په دې کارت کې زما نوم، د پلار نوم، زما د ولسوالۍ او کلي نوم لیکل شوی دی، خو په هیڅ ځای کې نه دي لیکلي چې زه طالب یم. محب الله د رای ورکولو کارت په 2004 کال کې د تیر ځل انتخاباتو په ترڅ کې اخیستی دی. دی وایي چې دا ځل په رای ورکولو کې ګډون نه کوي، خو کارت یې د دې لپاره ساتلی چې له حکومتي پوستو څخه د تیرېدو په وخت کې څوک مزاحمت ورته ونه کړي. محب الله د طالبانو د واکمنۍ پر مهال زړه نازړه ورسره ملګری و. دی وایي ډېر وخت به چې طالبانو شمال ته جنګیالي استول نو ده به ځان پټاوه. دی وایي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو له نسکورېدو وروسته په غزنی کې خپل کلي ته ولاړ او هلته حتی د نړیوالو ټولنو د مرستې په لټه کې شو، سوزان ته څاو کینی او په خپله ولسوالۍ کې د اوبو لګولو بند جوړ کړي، خو چا ورسره مرسته ونه کړه. دی وایي له دې وروسته د شمالي ټلوالې د بریالیو ډلو کسان په ده پسې شول. دوی ګواښ ورته کاوه چې که وسله او پیسې ورنه کړي نو د طالب په نوم به یې امریکایانو ته ورتسلیم کړي. محب الله مجبور شو چې ایران ته ولاړ شي. دی دوه کاله مخکې له ایران راستون شو خو له طالبانو سره ملګری شو. دی وایي هغه مهال خلکو زیات تکلیفونه وګالل، پښتنو فکر کاوه چې ژوند یې له کړاو ډک دی. د زیاته کړه ورو ورو ملا عمر د خلکو راټولول پیل کړل او موږ بیرته ورسره یو ځای شو. محب الله وایي چې پښتانه که په افغانستان کې دي که په پا پاکستان کې ټول یو قوم دی، په منځ کې هیڅ راز توپیر نشته. د راپور لیکواله کاتی ګنن لیکي د محب الله کیسه د هغه خپګان کیسه ده چې اکثر پښتانه احساسوي او همدا خپګان دوی طالبانو ته نور هم ورنږدې کوي. راپور زیاتوي د ډیورنډ د کرښې بلې غاړې ته په صوبه سرحد کې هم پښتانه قبایل پر خپلو آزادو سیمو د پاکستان د پوځ د یرغل په وړاندې چمتو کیږي. درې کاله مخکې پخواني ولسمشر پرویز مشرف هڅه وکړه چې له دوی سره روغه وکړي خو بریالی نه شو. لیکواله زیاتوي د 13مې پیړۍ په لومړیو کې چې افغانستان د پښتنو د یوه هیواد په توګه رامنځته او کندهار مرکز و، سرحدونه د هغو سیمو په عمق کې وو چې اوس د پاکستان قلمرو بلل کیږي او پښتانه د ډیورنډ په دواړو خواوو کې پر هغه برام ویاړي. پا پښتانه په دې خپه دي چې د هغو پاچایانو له بچیانو سره چې واک یې یو وخت یې له ایران تر ډیلي چلېده په خپل هیواد کې د دوهمې درجې اتباو په توګه چلند کیږي. لیکواله زیاتوي د ډیورند تړون اعتبار له سلو کلونو وروسته په 1993 کال کې ختم شو. پاکستان غواړي چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې باید امنیتي موانع جوړ شي، خو د کرښې په دواړو خواوو کې ډېر شمېر پښتانه په دې نظر دي چې د نوي سرحد کرښه باید داسې جوړه شي چې د پښتنو ټولې اړوندې سیمې افغانستان ته ورکړي.
د اسوشیتد پرس آژانس د مشهور خبریال لیکت نګین د تحلیلي راپور مهمې برخې مو واورېدي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په درشل کې په افغانستان کې د جګړې عوامل او د ډیورند کرښې د دواړو غاړو د پرتو قومونو ستونزې او محرومیتونه څېړلي وو. د خبرونې دوهمه نیمایي هم د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو تر هغه وړاندې به جنقا الکوزي ته وار ورکړو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکي را واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل باندې و توغندي ورېدلې او یو ماشوم یې ټپي کړی دی. د ناتو عمومي منشي وایي افغانستان د کارونو په سر کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوخنر له طالبانو سره د خبرو غږ کړی. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به په خپل ټول وس او توان د ایران د هستوي وسلو د ترلاسه کولو مخه ونیسي. امریکا حکومت وایي د ګوانتانامو په زندان کې د تروریزم ضد جګړې د پاته 229 تورو بندیانو د استولو په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. اردن د منځني ختیځ دوهم هیواد ده چې د امریکا هغه غوښتنې رد کړې چې وایي د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدو په مقصد د اسرائیلو سره اړیکې ښه کړي.
او دا د له وعدې سره سم پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلې ته.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. په ازادۍ راډیوي مجله کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د سولې په نوم یوې نوې مجلې له چلوونکي سره مرکه لرو. په روسیا او پخوانی شوروي کې د روشاني نهضت په اړه د شویو څېړنو له حاله خبرې شي. د یون فرهنګي یون د مطبوعاتي فعالیتونو په باب مرکه اوري، او د دې اونۍ په ازادۍ راډیوي قاموس کې د پلاټ په اړه بحث لرو. په ابتدا کې به لینا شریفي واورو چې د اونۍ په فرهنګي خبرونو کې راته څه لري.
په کابل کې د افغانستان پیژندنې د تحقیقاتي مرکز د بنسټ تیګه کېښودل شوه. د دې مرکز د ودانۍ په جوړولو به $2 میلیونه ولګیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر محمد اعظم دادفر د دې ودانۍ د جوړېدو د کار د پیلېدو په غونډه کې وویل چې د افغانستان پیژندنې په مرکز کې به د افغانستان د فرهنګ، هنر، ادبیاتو، تاریخ او جغرافیه په اړه څېړنې کېږي. د افغانستان پیژندنې مرکز به د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. یاد دي وی چې د افغانستان په علومو اکاډمۍ او اطلاعات او فرهنګ وزارت کې هم د افغانستان د فرهنګ د پیژندلو لپاره ادارې شته، خو د ځینو کسانو په نظر لازم فعالیت یې نشته. په خوست کې یوې نوې راډیو خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې د هیلو کاروان نومیږي په شاوروس کې 8 ساعته خپرونې لري. د هیلو کاروان راډیو مسؤول محمد صادق دی. په خوست کې 3 نورې غیر دولتي راډیوګانې هم خپرونې کوي. په لسګونو افغان لیکوالو او فرهنګي شخصیتونو په کابل کې یو غونډه وکړه، او په هغې کې د افغانستان د کلتور او هنر اوسنی وضعیت وڅېړه. د غونډې ته چې د آینه په نوم یو شخصي تلویزیون په نوښت جوړه شوې وه، د اطلاعات او فرهنګ وزارت ځینې مقامات هم ورغلي وو. د غونډې برخوالو وویل چې په افغانستان کې د امنیت خرابوالی کلتوري هڅو ته ډېر تاوان رسولی دی. د تیری جمعې په ورځ د کندهار ښار په آریا سنټر کې د نامتو شاعر او دینی عالم مولوي عبدالغفار بریالي د ژوند، شخصیت، آثار او افکارو د څېړلو سیمینار جوړ شو. په دې غونډه کې چې په کندهار کې د حسام ټولنې په هڅه جوړه شوې وه، یو شمیر پوهانو او ادیبانو ویناوې وکړې او مقالې یې واورولې. د مولوي بریالي د لمانځ غونډې په ویاړ په کندهار کې د حسام ټولنې لخوا د ابوالفیض په نوم یو کتابتون هم چې د جوړېدو مالي لګښت یې یو ځایي سوداګر حاجي تورجان په غاړه اخیستی و پرانیستل شو. حسام ادبي ټولنه په کابل کې هم فعالیت کوي او د پرون په نوم د تاریخي موضوعاتو یوه مجله خپروي. د یون فرهنګي یون لخوا د 3 کتابونو د مخکتنې په مناسبت په کابل سرینا هوټل کې غونډه وشوه. د دغو کتابونو یوه لویه برخه د کابل پوهنتون د ادب پوهنځي د استاد او د افغانستان د امنیت شورا د فرهنګي چارو د رئیس محمد اسماعیل یون څېړنې او لیکنې دي. په دې غونډه کې چې ګڼو قلموالو پکې ګډون کړی و، د ښاغلي یون فرهنګي هڅې وستایل شوې. تاسې د روانې خپرونې په جریان کې له ښاغلي یون او ښاغلي باوري سره د همدې کتابونو او د یون فرهنګي یون په اړه لنډه مرکه اورېدلی شئ. په کابل کې د روحاني نهضت نړیوال سیمینار پای ته ورسید. په دې علمي غونډه کې چې د اسد په 8 او 9 نیټه په کانتیننټل هوټل کې روانه وه، د روسیې، پاکستان او هند ځینو پوهانو هم برخه واخیسته. د روحاني نهضت سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا جوړ شوی و.
په کابل کې د روشانی نهضت د تیرې اونۍ سیمینار ته په روسیه کې د افغانستان کلتوري آتشه ډاکټر لطیف بهان هم راغلی و. دلته له ښاغلي بهان سره په روسیه او پخواني شوروي کې د روشانی څېړنو د وصیت په باب خبرې اورئ. ډاکټر بهان دوایی:
ما د سیمینار ته هم داسې مقاله لیکلې وه چې هغه نومېده په د روسیې په امپراتورۍ په شوروي اتحاد او اوسنۍ روسیه کې د روښانانو یاد. د هغو څېړنو له مخې چې ما کړي یا شوي دي یا مې لیدلي اورېدلي دي، د لومړي ځل لپاره په 1855 کال کې پروفیسور ډور په خپل کتاب کې چې د پښتو منتخبات نومیږي، دغه په سریزه کې ویلي دي چې د روحاني نهضت په اړه د پروفیسور لیدن مقالې لوستې دي. په دغه سریزه کې 3-4 ځایه د روحانیانو یاد راغلی دی او په دغه منتخباتو کې د اخوند دریزه د اثر یو برخه راخستل شوې ده.
او بخښې خپل د روحانیانو د لیکنو د اثر کومه برخه خونه راخستل شوې؟
په دغه منتخباتو کې نه راخستل شوې،
خو یادونه شوې ده.
یادونه شوې ده او د یادونه نه داسې ښکاریږي چې کېدای شي په هغه وخت کې د خارکوف ښار چې اوس د اوکراین د جمهوریت یو ښار دی، هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې شوي او په هغه کې د روحانیانو د نهضت په اړه هم کار شوی وي. د 20مې پیړۍ په پیل کې شوروي پوهان ښاغلی ریسنر د یو حیات په ډله کې کابل ته راغلی دی،
امان الله خان په وخت کې،
امان الله خان په وخت کې، او په خپل یو بل جلا کتاب کې په دربار په څو غونډو کې البته په ځینو مراسمو کې ګډون کړی دی، دغه په باره کې جلا لیکنې لري. خو هغه په افغانستان کې د فیوډالیزم د وادې په نامه یو کتاب لیکلی چې هغه کې یوه برخه یا یو عنوان په ځانګړې توګه روحاني نهضت ته جلا شوی دی.
طبعا د شوروي په وخت لیکل شوی کتاب دی، د تاریخ مارکسي تحلیل به یې پکې. دوی څه وایي؟ دا روشانیان دوی ته د فیوډالیزم خلاف ښکاري شي، څنګه ښکاري شي؟
شوروي په وخت کې په ځانګړې توګه داسې کوم قطعي فیصله چې دا نهضت یا دهقاني یا سیاسي وګڼي یا مذهبي نه دي شوي، په دې اړه زیاتې څېړنې په 40مو کلونو کې شوي دي. د شوروي د علومو اکاډمۍ او د دولت لخوا یو ځانګړی ډله، علمي ډله، په ځانګړې توګه د روحانیانو د نهضت د څېړنې لپاره ګمارل شوې ده او هغو د 2 کلو په اوږدو کې په دې اړه کار کړی دی.
ډاکټر بهاند، په روسیه کې چې د روحانیانو په باره کې کومې څېړنې شوي دي، دغسې یوه نوې نتیجه، یوه جالبه نتیجه چې ستاسو لپاره د یو افغان محقق په صفت هم د منلو وړي او په دې ساحه کې یو مهم پرمختګ ګڼئ، هغه تاسو ته څه په نظر درځي؟
د ما دپاره په زړه پورې دا ده چې دغه غورځنګ په هغه وخت کې په شوروي اتحاد کې زیات تا پاملرنه ځان ته راړولې وه چې په افغانستان کې لا په دې اړه څېړنې نه کېدي.
دا خو د دې څېړنو تاریخي اهمیت دی، خو د دوی دغه بریاوې څه دي؟ نتایج چې ستاسو توجه یې جلب کړې ده هغه کومه خبره وه؟
هغه په دغه وخت کې چې دغه څېړنې خپرې شوې دي او افغانستان کې په دغه تحلیل چې دا یو بزګري نهضت و، بلاخره یو بل استاد لیکلی چې دا یو کمونیستي نهضت و، دا د پام وړ خبرې دي. حالان چې موږ پوهیږو چې د روحانیانو نهضت البته په لومړي سر کې ټولنیز آزاد غوښتونکي روابط درلوده، خو پیر روښان د خپل دغه ارمانو ته د رسیدو لپاره د یو مذهبي غورځنګ په توګه دغه کار ته پاملرنه وکړه.
شوروي له ړنګېدو وروسته په اوسنۍ روسیه کې څه څېړنې شوي دي؟
په اوسنۍ روسیه کې ځینې ځوان استادان اوس روحانیانو ته د دوی ادبیاتو ته زیاته پاملرنه کوي، د دوی تصوف ته زیاته پاملرنه کوي. خو د پخواني شوروي اتحاد یو هیواد چې هغه ازبکستان دی، هلته یو ستر پیاوړی متخصص زه فکر کوم د پخوانی شوروي اتحاد په سیمو کې تر ټولو نه ستر روحان پیژندونکی رحیم منانوف ژوند کوي چې اوس د ازبکستان په اغلب ګمان د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ مشر دی. د نه یوازې د خپل ماسترۍ، ډاکټرۍ او دویمې ډاکټرۍ تیزیسونه په روحانیانو لیکلي، بلکې په همدې کانفرنس کې په همدې وروستي سیمینار کې چې په کابل کې جوړ شوی و
د تېرې اونۍ،
او ما د هغه یو کتاب ولید چې بیا یې د روحانانو په اړه لیکلی، په 2004 کال کې خپور شوی. دغه کتاب یو بل په 2002 کال کې خپور شوی،
روسي ده،
په روسي ژبه ده، او بل کتاب یې په 2004 کال کې خپور شوی دی چې ما هغه کتاب لاندې لوستلی. خو له بده مرغه د وخت او د هغه د بوختیا له امله هغه ونه شو کولی په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د ده ټول ژوند روحانیان دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. قلعی سیف الله د کوټې او ژوب ترمنځ پرته سیمه ده. په دې وروستیو ورځو کې په قلعی سیف الله کې د سولې په نوم مجلې لومړۍ ګڼه له چاپه راووته. په کوټه کې زموږ همکار برکوال میخیل د سولې مجلې له چلوونکي محب الله شیراز سره دغه مرکه کړې ده.
محبلا شیرا صاحب، تاسو په دې سیمه کې دغه د یوې نوې مجلې په راایستلو پیل وکړ. ستاسو مجله زموږ مخته پرته ده، دغه مجله سوله نومیږي. څه اړتیا مو احساس کړه چې په دې سیمه کې یوه مجله راوباسئ، او ولې مو نوم سوله ورته غوره کړ؟
ما دا محسوس کړه چې موږ باید د یو خبرونه ولرو، او هغه بالکل خپلواک او نبیری د ټولو خلکو لپاره هر نظر څوک وړاندې کولی شي، خصوصا په هغه کې ادبي او بله پوښتنې. تا د نامه پاک له وکړ نوم خو نو معلومه خبره ده چې زموږ د سیمې دپاره یا زموږ چې کوم پښتون وطن یا افغان وطن چې کوم اور پکې بل دی، موږ ته ضرورت دی چې موږ د سولې دپاره تبلیغات وکړو.
ستاسو په دغه مجله کې به پر هر ډول موضوعاتو باندې لیکنې خپرېږي که یا یوې یا دوو موضوعاتو ته مو ځانګړې کړې ده؟
یا بالکل هر اخیز ده، هر څوک هر نظر باندې وړاندې کولی شي، او کوشش باید په دې کې دی چې د هرې لیکنې پایلې چې هغه پر سولې باندې یو د سولې پیغام پکې موجود.
زموږ د پښتو اکثر مجلې چې دي صحیح ده، خپلواک او ناپ پیلی خودی، په اکثر مجلو کې پر ګڼو موضوعاتو باندې لیکنې خپرېږي. شب نوې چې تاسو د خپل مجله یوې موضوع ته ځانګړې کړې وای، ځکه داسې مجلې موږ ډېر کم لرو.
یوازې که موږ پر یوه موضوع باندې شیان ولیکو، نو هغه به هم زموږ چې کوم دغه دی غوښتنه د زموږ د ټولنې هغه به نه کړه، نو ځکه په دې باندې ما وجه ته هر اخیز د غور کړی.
اشکاره خبره ده چې د سولې په اړه به تاسو سیاسي لیکنې راټولوي. د دې لپاره به تاسو مشخص لیکوال څخه غوښتنه کوي چې د سولې په اړه لیکنې درته وکړي چې په هغه کې ټول سیاسي اړخونه هم پام کې ونیسي، او یو تحلیلي لیکنه وي که یا کار چا یو لیکنه دروسته ولا هغه به پکې خپروي.
خو زموږ به کوشش دی، زیاته به زموږ هڅه دای چې موږ لیکوال ودې ته واچو چې هغه باید ټوټل چې کوم د لیکنې په پایله پر سوله باندې خطي او د سولې پیغام پکې ورکړي، نو کوشش به زموږ دی او لیکوال ته به موږ دا خواست کوو چې هغه د سولې لپاره څه ولیکي.
په پښتو کې اوس ګڼ شمېر پښتو مجلې او خپرونې راوځي، لیکوال کم دی او مجلې ډېرې دي. تاسو به څنګه وتوانېږئ چې په خپله مجله کې خپل مجلې ته شی لیکنه پیدا کړي او لیکوال څخه غوښتنه وکړي چې هغوی تاسو ته ځانګړې لیکنه وکړي چې هغه په نورو مجلو کې نوې خپرې شوي یا په پاڼو کې نوې خپرې شوي.
زموږ به بنسټیز توګه باندې زموږ دغه هڅه به وي چې موږ لیکوال اول ودې شي ته وهڅو او هغه په دې باندې مطمئن کړو چې هغه زموږ غوښتنه چې کومه ده دغه شی دي. که چیرې لیکوال په دې مطمئن شي بیا که هغه لیکنه که څه داسې په کمزور ډول وي معیاري هم خاص نه وي خو پیغام چې دی هغه داسې د سولې پیغام وي نو زما په خیال سره چې دا به بیا یو ځانګړتیا ولري.
په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خپرندویو موسسو لخوا د ګڼو کتابونو د یو ځایي چاپولو ځینې مثالونه وینو. په تیر هوت میاشت کې د ختیځې سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو اتحادیې کابو شپېته عنوانه کتابونه یو ځایي چاپ کړل. تر دغو کتابونو د مخه مصور خپرندوی موسسې د ماشوم ادب کابو شل عنوانه کتابونه په یو وار له چاپه راوویستل او د روان کال د مڼې ګل مشاعرې په مناسبت هم کابو شل عنوانه کتابونه خپاره شول. البته دغه کتابونه د مختلفو لیکوالو وو خو یون فرهنګي یون تر ډېره حده د ښاغلي یون کتابونه یو ځایي خپاره کړي او د خپاره کړیو آثارو سیډیانې هم برابرې کړي دي. د دغو کتابونو او یون فرهنګي یون په اړه د ښاغلي یون او لیکوالو مارخ رسول باوري سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی یون په دې وروستو ورځو کې ستاسو دردش کتابونه چاپ شوي دي یو ځای او دغه تېره جمعه د مخکتنې غونډه هم وه په سرینا هوټل کې. معمولا د لیکوال یو کتاب چاپوي یا دوه. تاسې یو دم د دردش کتابونو چاپولو ته نیت وکړو دا څنګه ده؟ شاید ډېرو ته تعجب خبرې.
مننه. اول خو دې کې باید زه ویم چې دې کې شپږ کتابه هغه دي چې ما راټول کړي څېړنه مې پکړې حاشیه او یا تعلیقات او یا سرزم پلی کړې شپږ کتابونه د بېلابېلو لیکوالو دي. بیا درې کتابه ما ژباړلې درینه بختو ته او نور پاتې کتابونه چې دي دوه کتابونه پکې د شعرونو دي زما خپل شعرونو مجموعې او نورې پاتې د اکثره څېړنیزو علمي کتابونه دي. نو دا زما د یوې ورځې کار نه و، دا د شلو کلونو متواتر کار و. په دې کې شل عنوانه کتابونه داسې دي چې پخوا چاپ شوي او دیارلس کتابونه چې دي دا نوي و. نو دې یو ځایي اقدام یې په دې خاطر وکړو چې خپل مې یو په مسجم ډول باندې یو څه ټولنې ته وړاندې کړو.
ښاغلی باوري، تاسو باید ښاغلی یون کتابونه کتلي. تاسو څه تبصره کوئ؟ څنګه کتابونه دي؟ څه خصوصیات لري؟ یو اوریدونکی دی په یو کلي کې ناست دی، له دې کتابو بیخي خبر نه دی، تاسو څه ویل ورته غواړئ؟ دی ولستونکي په صفت
یو ګټ خدا ده چې موږ ته داسې کتابونه چې اوس موږ لاسرسی نه ورته درلودې دا کتابونه زیات شول، بیا را پیدا شول. دوهمه برخه دا چې دا بېلابېل عناوین و د کتابونو په مختلفو برخو کې سوي. د دې کتابونو ارزښت شته او دا شکر وسو چې په یو ځای دا د خپلو مینوالو په واک کې ورکول شول. او درېیم تر ټولو زیات چې زه البته ورته ګورم هغه ارزښت یې دا دی چې یون صاحب په دې خپل دې عمل سره یو ډول نور ځوانان لیکوال او څېړونکي وننګول چې هغوی هم لا وتړي او دغسې یو مثبت رقابت را داخل سی را ودانګي ترڅو چې خپل کتابونه زیات کی خپل لیکنې زیات کی.
یون صاحب په خبرونو کې راغلل، په خبرونو کې راغلل وای دی یون صاحب درې درش کتابونه چاپ شوی دي. خو تاسو وایئ چې دا ټول هغه نه دي، ستاسو لیکنه نه دي، ستاسو خپل لیکنې پکې څه دي؟
شپږ کتابونه پکې، شپږ جمع درې،
یعنی نه
کتابونه، نه کتابونه چې ترجمه او راټول شوی.
شغله یون دا کتابونه دي یون فرهنګي یون لخوا چاپ شوی دي. مخکې دا مسن نه ولا یا مشهور نه ولا مطرح بنو، تاسو څنګه دي غوړی چې دا سلسله جاری وساتي؟
دا به یوازې اکثر کلتوري کارونه پر مخ به سیاسي کارونه مدا یعنی بیلې. نو
دا ټول نه یعنی سیاسي هم دا
نه یوازې کلتوري ټول نه،
کلتوري بس دا و چې تاسو پروګرام څنګه دی فرضاً کتابونه به چاپوي نور کارونه به
مونږ غواړو چې دې ټولنه لاره بیلابیل لیکوالو سره اول په تماس کې شو. د افغانستان د ادبیاتو خصوصا د پښتو ادبیاتو د ودې لپاره، د ژبې د ودې لپاره اول یو مشر پلان جوړ کړو. یو نیم کال موږ په دې باندې کار کوو او بیا دینه وروسته موږ غواړو چې ټول پښتو کتابونه شي. دي که داسې موږ هیله ده دا چې په څومره وسرسي که نه د لسو کلونو په بهیر کې ټول پښتو ناچاپ او چاپي کتابونه یو ځل بیا له سره چاپ
کړو.
دا سخت کار نه دی، دا موږ اوس وسایل زیات شوي، موږ ټول پښتو پښتو کې منګه تر لس زرو نه تر شل زرو انوار پورې کتابونه لرو. نه په ایران کې په یو ونې کې دولس سوه انوار کتابونه چاپ
کړي.
منګ هم وسوسه لرو وخت کې درې دېرش وانه کتابونه چا نه چاپولې مګر اوس چاپولې.
ښاغلی یون، تاسو ویل چې ځینې کتابونه علمي دي، تحقیقاتي دي، ځینې ادبي دي، هنري دي، شعرونو مجموعه هم دي. طبعا شعرونه خو په شاعر باندې ګراني لږه به تیر شو. درته وایي چې په خپلو اکاډمیکو کارونو کې تاسو دي لیکوال په صفت په خپلو اکاډمیکو کارونو کې
کتابونه خو د لیکوال اولادونه ډېر سختې تفکیک کوي، مګر کوم اولاد باندې چې مور و پلار ډېر درېدلی ډېر په زورېدلی او د هغې په تربیه کې ډېر رول ادا کړی ستړی شوی نو هغه په ډېر ګران دي. په دې کې خو هغه علمي کتابونه خو یوازې په علمي احساساتو لیکل کېږي، احساس پکې ډېر داخل نه وي. نو کوم شیان چې ما ته ډېر زیات دردولی یم کړولی یم، هغه په شلو کلونو کې د افغانستان فرهنګ ته اوښتي زیانونه وشي. بلفیل ما لیدل، هغه صحنه شاید هم په دې باندې ما لیکل د افغانستان فرهنګ ته اوښتي ځایونه. نو بل کتاب چې له افغانستانه د مسرکي قدرونو د فرار عواملو چې دا وړوکی کتاب و، خو زموږ د ټولو ملت ملي شتمني، معنوي شتمني چې د مملکت نه څنګه بهر شو او څنګه مسخه شو، څنګه له منځه لاړ.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
پلاټ څه ته وایي او په داستان او شعر کې څه نقش لري؟ د راډیو ادبي قاموس د دیونې په باس کې استاد نجیب منلی د پلاټ په اړه خبرې کوي. استاد نجیب منلی، په ادبي اصطلاحاتو کې په تیره بیا په داستانونو کې د پلاټ اصطلاح ډېره یادیږي او د داستان یو مهم عنصر بلل کیږي. اوس په شعرونو کې هم همدا خبره کیږي. په دې روان باز کې به په پلاټ خبرې وکړو.
پلاټ په انګریزي کې د سیسې ته یا توطیې ته وایي. په دې معنی چې یو واقعیت دی په یو حالت کې دی، دا واقعیت باید د دې حالت نه ویسل شي یو بل حالت ته لاړ شي. د اول حالت او د دویم حالت ترمنځ یو تعداد پیښې رامنځته کیږي. دا پیښې لا اتناهي پیښې دي. د دوو ټکو ترمنځ که تاسو غواړئ چې کرښې وباسئ، تاسو په لا اتناهي شمېر کرښې ایستلی شئ چې دا دواړه کرښې سره وصل کړي. تر ټولو لنډه البته مستقیمه کرښه ده، مګر که د لنډوالي قید نه وباسئ نو تاسو په میلیونونو میلیونونو او د هغې نه ملاور زیاتو ډولونو باندې کولی شئ دا دوه ټکي سره یو ځای کوي. مګر دغه هره کرښه چې تاسو انتخابوئ، دا کرښه به تاسو د اول ټکي نه دویم ټکي ته رسوي. د دغې کرښې ترسیمول او د دغې کرښې انتخابول پلاټ دی. یعنی څنګه زه د یوې پیښې نه، د یو حالت نه، د پیښو د تسلسل په وسیله یو بل حالت ته رسم.
شانو له دې معلومیږي چې د پلاټ په تعریف کې پیښې شاملې دي، د پیښو ترمنځ تسلسل شامل ده، او دا پیښې باید له یوه حالته بل حالت ایجاد کی، له ا نه باید بی ته یو تغییر راولي. دغه درې مفهوم پکې شامل دي. نو
دغه درې مفهوم اساسي مفاهیم دي، مګر د دې تر څنګه البته موږ د هنر په باره کې خبرې کوو. نو زه چې د ا نه بی ته زم بیلابیل لارې لرم. په دغه بیلابیل لارو کې موږ ویل چې د لایتناهي لارې دي. د یوې انتخابول په دې معنی دي چې لیکوال غواړي چې له دغې لارې نه لوستونکي ته علاوه د دې نه چې د واقعیت د تغییر کیسه کوي یو بل پیغام هم ورسوي. ځینې فرعي شیان چې په دې لاره کې را پیدا کیږي هغه هم لوستونکي ته ورسوي، او د دغو فرعي شیانو په واسطه هغه مستقیمه کرخه چې له الف نه بې ته ځي او په هغې کې فقط همدومره پیښیږي چې له الف نه بې ته حرکت وشو، د هغې تر څنګه نور ښکلاوې هم ایجادوي. نو کله چې د پلاټ خبره کوو، په هغې کې د پیښو ترمنځ ارتباط، د پیښو ترمنځ تسلسل، د پیښو ترمنځ یو پر بل تکیه، او همدارنګه د پیښو او د لوستونکي ترمنځ هره شیبه ارتباط قائمول، لوستونکي د پیښو په واسطه داسې مصروف ساتل چې هغه بې ټکی چې زه ورته روان یم هغه د لوستونکي له ذهنه وویستل شي او د لوستونکي نه لار ورکه کړي، یعنې چې هغه ته یوه تلوسه پیدا کړي، دا ټول بیا د پلاټ په ترکیب کې شامل دي.
یعنی هغه څه چې موږ په پښتو ادبي اصطلاحاتو کې تلوسه ورته وایو، سسپنس، دا هم د پلاټ په مفهوم کې شامل غونډه شي. دی
سسپنس د پلاټ یو وسیله ده،
د پلاټ وسیله ده که د پلاټ نتیجه باید وبولو.
د پلاټ یو وسیله ده د پلاټ موږ ویل چې د یو حالت نه بل حالت ته تګ دی مګر دا سسپنس چې موږ په دې کې ور اضافه کوو دغه د پلاټ د بریالیتوب یو وسیله ده موږ له یو حالت نه حرکت کوو دلته دغه حرکت ورو شروع کیږي که چیرې دا حرکت مستقیم وي هیڅ خبره نه ده زما وزه له پټي نه غوجل ته ځي نوره کیسه خلاصه شوه مګر که زما وزه زما له پټي نه د غوجل ته ترو په لار باندې ستا پټي ته درغله دلته یو جنجال پیدا شو جنجال د وزې دپاره نه دی جنجال زما او ستا ترمنځ دی نو وزه چې د غوجل خواته روانه وه اوس د غوجل خواته نه ده روانه اوس وزه د دې یوه وسیله ده چې زما او ستا ترمنځ تعامل پیدا شي او دغه ټکر کو ماته د دې اجازه راکوي چې زه د خپل کیسه اوږده کړم زه د خپل کیسې ته تنوع وربخم زه د خپل کیسې په منځ کې نورې پیښې بیان کړم زه د پیښې د خپل کیسې په ضمن کې ځینې ښکلاوې بیان کړم
استاد منلې تاسو د تسلسل او د رابطې خبره وکړه تاسو ویل چې د پلاټ په مفهوم کې د پیښو ترمنځ د تسلسل او رابطې مفهوم او عنصر شامل دی خو کدا سی وایو چې د رابطې په ځای باندې ک چې د پیښو ترمنځ د الیت رابطه دا به بهتر نه وي ځکه ممکن دو پیښې رابطه سره ولري خو له یو بل نه متاثر نه وي ممکن دو پیښې په یو شکل د اشکالو دی بل په څنګ کې واقع سي رابطه به سره ولري خو له یو بل نه به ونه ځي شي خو ک له یو بل نه وځي شي نو البته هغه شی چې تاسو د تلوسې تقاضا لري هغه شی چې تاسو د داستان د پرمختګ تقاضا لري هغه بیا هغه وخت مطرح کیږي آیا دغه کوي به تر نه ده د پیښو ترمنځ د رابطې په ځای کې د پیښو ترمنځ د الیت رابطه وایو
د الیت رابطه کوو د پلاټ موضوع تر یو حد محدود وو یعنی کچیر مونږ د الیت مسله مطرح کو هغه په دې معنا ده چې په هر قدم کې زه د مخکینی قدم نتیجه ګورم
استاد من لایوز هغه مشهور مثال دی په اوس د کلاسیک مثال حیثیت لري په داستاني ادبیاتو کې د پلاټ په توزیع کې وایي پاچا وفات شو او بیا ملکه وفات شوه دا دوه پیښې دي خو دوی په خپل منځ کې رابطه نه لري د علت و معلول رابطه نه لري خو که ووایم پاچا وفات شو او د پاچا لغمه ملکه وفات شوه دلته دومه پیشه د اولی پیشه زیږنده شوه د علت و معلول رابطه سره پیدا کړه د علت رابطه راغله دلته دوی وایي دا د پلاټ ماهیت ته پکې دا په دوه دوه پیشو کې د پلاټ رابطه سته پلاټ سته پکې نو هلته خو په دې کلاسیک مثال کې د پلاټ کیسه کې خو د علت و معلول په خبرې ډېر تاکید کیږي
په کلاسیک مثال کې او کلاسیکو تعریفونو کې د علت او معلول ترمنځ ډیر تاکید کیږي او دا یو وقت دی مګر پلاټ په دې باندې نشو محدودېدلی که هم دغه ستا مثال راواخلو پاچا مړ شو یوه پیښه ملکه مړه شوه دوه پیښې د دې دواړو پیښو په نتیجه کې شاهزاده بې سرپرسته پاتې شو نو دا دوه پیښې که څه هم د علیت ارتباط سره نه لري مستقیم مګر دواړه پیښې د یو معلول د زیږولو په برخه کې سره شریکې دي نو په دې خاطر زه وایم چې د پیښو ترمنځ رابطه چې د الیت رابطه د روابط یو برخه ده
استاد منلی د شعر او د پلاټ د رابطې بحث یو څه ډېر نوی دی د داستانونو ترمنځ ارتباط پر حال په قدیمو ځینو داستانونو کې هم ډېر پیاوړی دی اگر چې کمزوري پلاټونه به وي خوشته مومن خان ځکه هندوستان ته لاړ چې د شعرونو ولور وګټي خو موږ په پخوانی ادب پوهنه کې د شعر او د پلاټ بحث نه دی سوی دا رابطه مطرح سوې نه ده ځکه چې غالب ادبي جریان د غزل جریانو غالب ژان غزل او په غزل کې دا شینو خو ته نن سبا په غزل کې هم د پلاټ خبرې کیږي دا ویل کیږي چې فرتن یو نظم دی په دې نظم کې بد هیڅ لاس مصره نه وي چې صرف د خپل شایست په خاطر راغلی یا د قافیه په خاطر راغلی بلکې باید د ټول نظم سره عمیق ارتباط ولري په اروپایي ادب کې دغه د پلاټ او د شعر بحث څنګه دی او څومره اهمیت لري او د افغاني ادب لپاره څومره مهم دی
لوی ارګون یو خبره کوي فرانسوي لیکوال چې زما ډیره خوښیږي هغه وایي زما په اثارو کې داسې ټکی نشته چې زه خپل کتاب او باسم په دې معنی چې هر کلمه چې ما انتخاب کړي او لیکلې مې ده په هغې مې فکر کړی او په همدغه ځای کې باید دا کلمه راشي. د دې کلمې په ځای بله کلمه په دې ځای کې نشي راتللی. که بله کلمه پکې راغله بیا هغه زما اثر نه دی. دا خبره البته یو څه افراطي خبره ده، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د یو فکر د بیان دپاره له تورو او له کلماتو نه استفاده کوو، نو باید چې کلمات په داسې ډول راشي چې د فکر د بیان دپاره وي، نه د بل څه دپاره. که د بل څه دپاره وي هغه اضافي کلمات دي، هغه په بل ځای کې هم کارېدلی شي. زه فکر کوم چې اوس موږ په شاعرۍ کې هم دې ته ضرورت لرو چې یو ډول پلاټ په خپلو شعرونو کې وردننه کړو. البته دغه پلاټ هغومره دقیق او هغومره پراخه نه دی لکه په داستان کې چې دی.
د دیونه آزادي راډیو مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي
آزادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.